Каждом до зады радиот. Прли азохдай мурдали иктисади сунду сара махамы. Но я хвам мурзан лата пратиди. Пакистан муна прижди. Но были хвага иктисади мишкелати. Сева компьютери тускера пашпар сава гуанид. Но были хвада матуру масулунати. Пензи визира дерзара гуани раса гуани. Приела зары дуни нуки матур бай. Дер мурда укумата сахвайеш дади. Чуда гумбракат нуки ракамди. Шан дер гранди. یخی بیا آد اگرانی دو پاملکی مخداشی دو بوران پر خوار روان دی دیه خواه سیلابونه دی دیه خواه کاختی ده دیه خواه دا پاکستان سر داشی لاس و گریوان جو چی یو مریض نپریجدی پاک موش کهی برا میلک یار بو پریجدی نه بیا چی مو لغلی برواری لغلی بودی سر شیرکانی هر سر روپی چرا چخی اغرا سواخی او بل خواهیش مو دی اندوستان سر داغا دی که زمور بیزی ایلک اغشتا من خلق چی دی نو که اغاخ بزی برا اندوستان د هندوستان او مدیر غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې هر څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وي ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته چې د هغې شي راغلي ځینې ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نهسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی ایا تا نه غل ډیر ورن مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ ته کلینیک سره پته تکلیف کوي کته موږ په غام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پر اړه مخته دی وکړ چې ما پیغام خبر کړي دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي. د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی د ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی. د انټرنیټ ډیر کمزوري دی. د پلخو بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د زده یو ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملرن ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر نوش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده. د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو ستاسو د خوښه ته شته د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیادت مشرني خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي. ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یاله ته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی. د میوې وخت دی. رش کولو ده. پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسي متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانی مر سر رابطه وکي او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز زړه د شرشو له سره خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو تو سلام العمنی کی ہی لے اولاد نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسې دون ک زمو رخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټي شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زادر فلو چارواکو زخدا هیله درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور جو کنڈو پلمان کی اور اس کو میں کار ہوتا اس کو کام پہ جو کہ نو سنس دادی راڈیو مفہوم زبر دائیں کی جی جی اور چوا کو اور اس سے مجھے پیدائے تا کر کے جاؤ کو پیدائے تھا
اور دن کو دا وستا سے پیغامونا پا دہیلا چے ہاگا ستونزی موچی یاد اکڑے او ہاگا وراندی زنو موچی یاد کرل دا مسئول چارواکو تر غوگونو ور رسی دلیوی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون پر حقوق پونسے پخری سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% امتحان هم تیر شوی او 40% او زمونږ فاینل امتحان نه یوازې پاتې و. اخرانه امتحان هم زمونږ و چې فرمان صادر شو، پونتون نه بند شو او زمونږ اخرانه امتحان نه او اخرانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې، که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه مې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده په ماسپښین نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب هم بند کړه، ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې. ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي، شاګردان لري، هماغه مکاتب پاتې شو. نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې وم، خو زیاتر وخت په کور کې وم. هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرته اوس پونتون اله وي زما به خرانه سمستر خلاص وي، اوس به مې کولی شو چې یو سکولرشپ ته د اپلای وکړم، یا هم مستری ته زه ثبت نام وکړم، یا هم امتحان ورکړم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتر وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دي چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو، څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور وکړئ چې نن زه هم لاړم بیرون وته ومه، دوینه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مستری کې لګیږي د پونتون د مخې نه چې تیریږي ما نو یو قسم انسان د جړغون دی غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس د کپ چغو چغو جړیم یا چغه و ما کې دې چې غدات می کم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پونتونونو نه الکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پونتون نو دا ډیر خوشنون کې او ډیر دردون کې دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سره کدار ته وای د غنجون چې له مکتبونو او پانتونونو محروم شوی دی زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړی لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړی ده او دغه خالي وخت دی په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
دا پونتون څخه ورسره تم په پونتون په دوران کې مې هم د خطاتي سره ډیر زیات شوق علاقه او چون د سمساده د وخت ورته نو یک سنفونه ورته نو کومه نه شو کولای چې ځان ورته سره نو کوم څه به خو یو وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساید یو وخت ورته برابر دی نو د بیا مې خیاطي ته مخه کړې د خیاطي مې ګاندل زکړي د کورسونو ته ځم یم په کور کې چې چاته شي څه یو سره کې نن زکم نو زه فکر کوم چې دا داغه درد یا داغه مشکل چې رواني مونږه پیدا کوي خو نه خسته دا نه خاله چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد مونږ نه یو څه د خپل لپاره
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار پاړه راته وایا ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا باندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسو باندې داسې فشار خونه د واره شوې د کورنۍ له خوا چې تاسو یو واده وکړي یا بل ژوند پاړه باندې تصمیم ونیسي چې بل کور ته لاړ شي
زیاتره وخت کې دا افغاني ټولنه دا چې ته زو وایم زه نه غواړم چې ته مې مور پلار سره ودرې یم مور پلار ونه ما سره ومني بیا خپل ولونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې د څه خلک شته لکه کاکا ما خاله ماما د څه کسانې په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه دا وایي چې دوی اوس دې وخت رسیدلې چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزې سره زیاتره وخت مخامخ شوې زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه او پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې کنم زم هم دې لپاره زمانه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې خنه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دغه درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کلم چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر ام کړی دا کنه یا دا واده ته لپاره تیاری ملین نیولې کنه مور پلاټ هم دا خبره یادې نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې کبیرونی که د خپل خپلوان یا دوستان
سوریا کدام راته وای اوس چې د کورنۍ یا د خپلوان له خوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړی او همدارنګ لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار پاړه درته وای چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړې په ټوله کې
با زیاته فرق شته د حالت سي چې بيخي انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه دا حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا په سي دا حالت چې راغې موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا که ما وخت ته تلیفونه مسری لپاره سات نام کوم یا پاری سات نام کې هم جنو ته دوی حق ور نکړه تر اوسه پورې زاغی ته منتظر یم خو څه کا زدي کا خپل خوشبینی ګورم چې منتظر هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله اله من یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي تاسو هم پونتون مونږ ته ویل چې تاسو په اخرانه سمسفر کې وي امتحانونه مخرانه و نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ اوسئ که چیرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې موږ مسافرۍ لپاره امادګي ونیسم هغه ته ثبت نام کوم دا ډیر زیات ښایي که نه پولیس کلم ته پر رواني تکلیف مې اخته شوی وم څنګه زه فکر کوم تر تیره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې هله پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورغونه کله کله دا سوچونه دا فکرونه دا دردونه په باندې ډیریږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې ونجلې کور ناستوي او زده کړې نشي کولای او نظام له دغه زده کړو محرومه کړی وي لن راته وایي چې د هغې نجلې درد څومره لوی دی چې اغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دکم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سولی څه سره پر اړه کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له دوه لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع ما هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسی مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې، یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پوهوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په سې کومه فیصله
مخته دي. چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کم اول وای طب انتخاب کم، بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مم طب ولکو، دریم مم طب ولکو، ما د درې انتخابو هغه درلوده، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تری خو ډیر دی، خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع په درته وایم، د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و، یو لیسه سې کندوز په ښار کې و، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول، هغه د جدې میاست وه، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه، نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول، نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی، بیا د کابل تب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کاله روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو و خلق و هجرت شروع کو، مخصوصا ده کل روسی اسکرو سه اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو ته هجرت کو، نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مچت کور اخلم،
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته، بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو؟
نه د لخطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پیژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سن په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتونو او استادانی ټول شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مې په احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو سې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دی ملامته اومه هغه د زبل خاطر یو تعداد اوس دوه چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن او هغه کې د لیټ چا سره ډیر علاقه درلودل کوم لز دکري سره هغه به کامیاب دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقي یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه و هغه به اخستل شاګر تکړه و کنه نو هغه څه کله به تپ تراتو بیا نو مجبور و سي زیار یا زحمت ډیر وباسي
کله چې له تبه فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فاروق تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زالته کار شروع کړم، خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نه سم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زنګ کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لکه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لکه به بیا ګورو. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکړه به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځکه دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې افغانستان د پانتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پر لپسې وتلی دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 12 کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وزي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغه سره مې تماس تلی ده او هغه نه مرسته غواړم، هغه یې ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو غوته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا سه تاسو ماته خپل ستونزې وایسي سه زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سه دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم سه کدا امکان ولري سه دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کم سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. موږ د اماده خسرګنۍ په فامیل کې سه د کوچنیان سه که بهر له ملک نه لوی سه نو دوی کې دې سه ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سه ته به دا ستونزې ما سه تېرې کړې دي، یعنې کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سه ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کال هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، مالور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان.